امواج آزادی. بقیه برنامه های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از داری مشهی پا افغانستان که دا مازیگر چنور بجینی تاسیز مکه کلا ساده راژیو ناوری دا خبری خبرونه پا خبرونه پیلو دا راپورون لبخی دا بغلان پا نهرین لسوالی که پر یو زیارت دا نپیجان دا وسلوالو پا بریت که لک تر لگ یو لس زیارت کون که وجل شویدی دیوش میر سرچینو لقوله پا راپورونه که ویل شویدی چه بریت دا نهرین پا زاره خکار که دا سید پاچا چه پاشا پاچا زیارت هم مشهور دای پرون پینشنبه شوی اول شوی چه پا داغی بریت که صوفیان او ملاتری پنخ شویدی تروس زی چرواکو دا داغی پیخ پارا چلگندوانی ندی کری او نی هم چای کمیدل مسئولیت تخیسته دی خود بغلان پولیسو اسلامی اجانس دویلی چه پا دیارت سیرنی کوی تر دیمخ که پا افغانستان که پار صوفیانو او نورو شیاغانو در دیرو بریدون مسئولیت دا اسلامی دولت دل یادایش پا غاره خیسته دی در خیبر پختونخوا پا کرمه که در مسپرو لگدون کو موتارو پر قفلی تر وصلوال برید یورز روست در غلط پاریدون کو کسانو در امنیتی درو پر ودانه او حملی کردی در کرمی یوشمی روسیدون کو اوزای خبریالانو در صدر روی مشال تنگی تاویل چه در نومبر پا دویشتما پاریدلو خلکو لپارچه نره در باندی در احمدزایو او ملیخیل و ترمنز در پوزی امنیتی پوستی سوزوالی دی دوی وای گنو خلگو پا پانچنار که دا باب کرم پنوم دروازه تا هم زیان رسوالی دی او پا دی خار که دا پاکستانی ملیشو زینی تاسیسات هم سوزوالی دی دا کرمی پولیسو او امنیتی چارواکو لا دا توتریخوالی دا پیخو ترنگوالی او دا مخنیوی لپاره دا حکمتی اقداماتو پاره چندی ویلی خود فرانسی خبری اجانس وای چه چارواکو دا کرمی زولی پا مختلفو برخو گرزبندیز لگوالی دی او دا موبایل تلیفون خدماتی زندوالی دی پا همدی حال که دا کرم پالیزیو او بگین که وزید خورا ترینگلی دی زکه حال دا هم سونیان او شیگان مرچلو تا خطالی دی دی وزید پا دلیل پا کرم که دا تگرتگ لپارا او طول کاریباری مرکزون هم ترل شویدی دا نوم بار پا یوشتما وصلوالو پا کز کرم که دا مسافرو پر موتارو بریدو کل چوبه که دا چارواک و زیو مشرانو پا وینات و جلشو کسانو شمیر پنزوستنو تا رسیدالی دی دا ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې تیر شفغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 90 افغان او یو پاکستانی پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی ترکیه رسنیو د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 95 افغانان او یو پاکستانی نیول شوی دی د کسان تر نیولو دوستا د بهرنی و گلو دستولو مرکزونو تا انتقال شویدی او د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پام باندی د عدلی د وزیر په توګه ونوموي دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي باندی د ټرمپ یوه سخته مدافع وکیل ده هغه د ټرمپ د احتضا په نوموړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له وخت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو یوه مدافع وکیله وه تورن ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه څېړنې وکړي ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چاله خوا شوی دی او دغې برید کې څومره مرګ شغله اوښتی تشې طالب چارواکي په اړه څه وایي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو په ځینو وخت کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. دا چې دغه دایمي استازولۍ په دې اړه د افغانو مېرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډېر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو څوک شهیدان شول.
پکتیا ته هم ورځو د کروندګرو ستونزې درسره شریکوم.
مګه ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو کله چې د حاصلات وخت راشي مګه ته هیڅ هم په لاس باندې رانه شي 500 روپۍ 150 روپۍ حتی هغه خري 100 روپۍ نه مړه جگہ نه دي.
د سربېره د کروندګرو په کې بس تاسو پیغامونه هم ورونه مطالعه مشته ملتیا مغوړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موضوع فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو. د راپور له مخې د بغلان په نهرین لسوالۍ کې پر یو زیارت د ناپیژندو وسلوالو په بریت کې یو لس زیارت کوونکي وژل شوی دي. همداسې په اندوري اسنوري سره په سټډیو کې د نوري سپ ستړي مشه په خیر راغلي کړه دغه پیخه پړه نور جزئیات راکړي.
بله فريده جان د بغلان د نهرین ولسوالۍ پر یو زیارت د دغه ناپیژند وسلوالو د بریډ د مرګ جوبلی جزئیات تر اوسه کرن نه دي. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا بریډ تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا هغه چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه شوې ده. هلته لاړو چې ومولیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل شوي وو. دوه تنه یې د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه یې زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قمندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارګانو چې له دایکنډي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لارو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دوه لوی بریدونه د 2014 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یو خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 3 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغې ډلې چې طالبان وایي سخته ځپلې خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوګل جوړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه کورودان همکار مې نوریاس نوري و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د بریت پاړه روستي چوسیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځوړو کمیټې لپاره خپل څلورم دوره راپور چمتو کوي. د یاد استازولۍ مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو د پای ته رسیدو لپاره یو فرصت دی باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولۍ څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمد که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی تویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بلی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپ گول و غختنه ترلاسه کری پا دی حتا که ده چه وشی کولی خزی ده خزو ده خونو فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بهر بند چطونه پا دی پروسه که شامل کری
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دورې راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یادې استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او اړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې سخت په شاتګ رامنځته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو تلدا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقونو یوه بله فعاله نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د یاده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څخه د تفصیلي په راپور کې اورو.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د عقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورس په ورس په زیاته دوده. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا شپږ میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بله لاره نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزه ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسېدو وخت یې هم لا ډېر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلیگی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکیگی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحقه زای در تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کیگی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړې. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکوه. لومړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و. موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال لیران څخه وایستل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د هیواد په ټولو ځینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګوټ ګوټ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شو. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړي
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته سوبځي په تکلیفي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکي الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسېدو لپاره د ماهیپر پر مرګونې لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مسؤول مولوي عتیق الله وثیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې
دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي، نو ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بېلابېلو ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې د رانیولو وسې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بېخي ډېر اغېز زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول وچه ډوډۍ له اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخوسه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بندي، او بل د لو سره سره دا ګراني جوړه د لو سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا ولایت یو شمېر بزګر وایي چې د تیر پرتلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوند ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه خرې 100 روپۍ نه مڼه جګه نه دي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا دې مونو یو د سې زمينه برابره کې چې په وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج تخلاص کې چې موږ منی خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه سرګندوي کچیر دې مونو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دا غږ موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پات شي په دغه موږ باندې تاوان ده. موږ د سبا سم یو د سې جې
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزی خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمیر ډیر کړي.
که چېرته د سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. د سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلی کې دوه سړې خونې دي. دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ ارزه پیشنیا دا شاید چې ډېر جوړې شي ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار لپاره یو ښه زمینه سازی سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بلوری تزایی چارواکی وایی دوی حدسی پیل کردی ترسو ده خصوصی سکتور پچوکار که ده منو ده حاصلات و لپار سری خونی او ده پروسس ماشینو ننسب کی. ده کرن رئیس محمد همین هاشمی ویل،
موگا همه ده پکتیا ولایت که کوشش روان کرده چی ده خصوصی سکتور پتوسط بانی یو معیاری سر خونه جورکو چی ده غصر پسنگ که طول وسائل و اسباب ده پروسس هم موجود وی چی بل پرده که ده اسباب میوجات زیاد چی اغابر تا پروسس چی او مربوطه عرص سیاره دی جهان دنیا که پا مواجهاتون پیدا کیگی پروسیس نروسته اغاد رجوع کرسی.
که هم در افغانستان پر دیر روسی مکی در منو لگ یا زیاد حاصلات شده، خوب میدان وردگ و غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونه که پیداوار نسبتاً دیر دی. مرنه در افغانستان لوی صادراتی محصولاتش میرل کیگی چه لکورنی بازار سر بیره هند، پاکستان، عربی متحده اماراتو او دستی میزین نور هوادونو تا هم صادریگی.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ څه تر وانی د خلکو چاره به را خرڅه وبه لاړې 200 متر سمسولان ورچول. دا به را پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا د مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي یا د ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګوتو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه. کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی را دیوار دکتر کم کت سلام و نوایم ما دسلام عرض می دادی نه بدی مشکلات جور که داد تلویزیون نشرات بندی ویدیو بندی دا پا تمام نری که نست تمام نری که داشی کانون و دا حکومت و ندیل دلی الله دیخ پل خیلی که مردیر پا دی بین نخوش یو باید رسانه هزادی رسانه باید رسانه و که خبر خبرون و تا یو مسلمان ورسی دا طالبان یو شکار چی دا ویدیو بندی تصویر بندی دا خون نکی امکان نلوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درته دا زده ملما پروگرام لرو خطر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونه ده.